پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. د خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت په داوه کې امریکایي لوري سره خبرې ګټورې بولي.
په مجموع کې پریکړه وسوه چې دا ډول بحثونه باید ادامه ولري او تماسونه وساتل شي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي په داوه کې د طالبانو له مشرانو سره د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. په هلمند کې د یو وژل شوي ځوان کورنۍ د طالبانو له حکومت د عدالت غوښتنه کوي. وایي چې یو ځوان غړی نیول شوی او بیا له شکنجې وروسته وژل شوی دی.
جسد شکنجه شوی، داسې شکنجه شوی چې بالا یعنی په دغه شکنجه کې شهید شوی دی.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان د اومیکرون د کورونا د نوي بڼې د وایروس د سرایت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه مه هېروئ. د خبرونه ز نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. پایل دې سات په مهمو خبرونو کو احمد تکل د خبرونه چمتو کړی دي.
ملګری ملتونه وایي په نومبر میاشت کې 1,000,000 افغانانو ته مرستې رسولي. سعودي عربستان په کابل کې د خپل سفارت قنصلي څنګه پرانیستي او د امریکا په مشیګن ایالت کې یو 15 کلن هلک د ذکرې خپل درې ټولګیوالې وژلې دي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره FAO وایي یوازې په نومبر میاشت کې چې پرون یې وروستۍ ورځ وه، په افغانستان کې 1,000,000 کسانو د دوی له مرستو په مستقیم ډول ګټه اخیستې ده. د ادارې پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي دا مرستې د ژمي په درشل کې کروندګرو ته د اصلاح شویو تخمونو وې، خو د خلکو اړتیا زیاته او سرچینې په کمېدو دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په افغانستان کې له نورو کسانو سره د مرستې لپاره د نورې بسپنې غوښتنه کړې. په افغانستان کې د سویدان کمیټه وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې له لومړي تر یولسم ټولګي پورې سلګونه نجونو ته د زده کړې امکان برابر کړی. د دې کمیټې عمومي مشر اندریاس سټیفانسن پرون پر ټویټر لیکلي د له هغو ښځینه ښوونکو سره هم خبرې کړي چې نجونو ته درس ورکوي. د سویدان کمیټې د پروګرامونو سرپرست امین الحق مایل ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په 14 ولایتونو کې کلیوالي ټولګي لري.
شاوخوا 3,000 کلیوالي صنفونه د سویلان کمیټې تر پوښښ لاندې دي چې په ټول ټال 1,200 زده کوونکي چې 60% انجونې دي په دې صنفونو کې زده کړه کوي.
نن 15 ورځ ده چې طالبانو په یو شمېر ولایتونو کې له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف تیره پنجشنبه وویل چې د ولسي ټولګیو له لارې څه باندې 1,240,000 افغان ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې. یونیسف وایي د افغانستان په اوسني بحران کې تر بل هر چا زیات ښځې او نجونې کړاو ګالي. د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ اداره وایي یو افغان پناه غوښتونکي پرون په اندونیزیا کې ځان ته اور واچو. دغه پناه غوښتونکي په دریم هیواد کې د ځای پر ځای کېدو لپاره د 1 کلن انتظار په اعتراض کې په دې کار لاس پورې کړی. د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ د ادارې یو غړي محمد جمعه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې په سوماترا ټاپو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ مخې ته یو شمېر افغانانو اعتراض وکړ. د محمد جمعه په خبره د پناه غوښتونکي ډېر سخت سوځېدلی او روغتون ته لېږدول شوی دی. زرګونه پناه غوښتونکي چې څه باندې نیمایي افغانان دي په دې تمه دي چې په درېیم هیواد کې میشت شي، ځکه د اندونیزیا حکومت دوی ته د کار جواز نه ورکوي. سعودي عربستان اعلان کړی چې په کابل کې د خپل سفارت قنصلي څنګه پرانیستې ده. رویټرز خبري اژانس د سعودي عربستان د دولتي خبري اژانس SPI د راپور په حواله خبر ورکوي چې په کابل کې د سعودي قنصلي څنګه لپرونه پرانیستل شوی او د افغانستان وګړو ته قنصلي خدمات پیل کړي دي. سعودي عربستان او د نړۍ ډیری هیوادونو په اګست میاشت کې په کابل کې خپل سفارتونه او ډیپلوماتیک استازولۍ وروسته له هغه بندې کړي چې طالبانو ناڅاپه په افغانستان کې واک ترلاسه کړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې مشرې د دې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د خوشي کېدو لپاره د ضمانت د منل کېدو هرکلی کړی. ثنا اعجاز که څه هم دا یو ښه پرمختګ بللی خو ویلی دی په کار ده د علي وزیر لپاره چې یولس میاشتې یې له جرم پرته په بند کې تیرې کړي انصاف وشي.
ضمانت وشو د علي وزیر خو بیا هم به مونږ غواړو چې دا یولس میاشتو انصاف چې د دام په کار وچې ورکړی شي چې لکه بے ځایا یولس میاشتې ته یو سیاسي لیډر داسې په دغه کې ساتي.
علي وزیر چې د مرکزی پارلمان غړی هم دی د 2000 کال د دسمبر میاشتې په 14 د پاکستان په کراچۍ ښار کې په یوه غونډه کې د حکومت پر ضد د وینا په تور نیول شوی وو. د امریکا په مشیګن ایالت کې یو 15 کلن هلک پرون خپل درې ټولګیوال په ډزو ووژل او 8 نور کسان یې ټپیان کړل. پولیسو تورن هلک چې د لسم ټولګي زده کوونکی دی له 15 یا 20 ډزو وروسته له مقاومت پرته ونیو. د اوکلاند ولسوالۍ د پولیسو چارواکی وایي چې پیښه د مشیګن ایالت په اکسفورد سیمه کې چې د دیترویت ښار د شمال په 15 کیلومترۍ کې پرته ده شوې. چارواکي وایي چې په وژل شویو کې یو 14 کلن هلک، یوه 10 کلن نجلۍ او یوه بله 14 کلن نجلۍ شامل دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د دې پیښې انګیزه څه وه. او په داسې حال کې چې د لویدیز او مسکو ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې ډیر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه په هایپرسونیک یا ترغاک د لوړ سرعت په لرونکو توغندیو سنبال شي. ښاغلی پوتین پرون له مسکو د پانګونې یوې آنلاین غونډې ته وینا کوله.
موږ دغه توغندي په بریا ازمویلي او د راتلونکي کال په لومړیو کې به هایپرسونیک مخ نه ډوله توغندي په سمندر کې ځای پر ځای شي چې د دستور او الوتنې ترمنځ فاصله 15 دقیقې دي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په پام کې ده د لاتویا په پلازمېنه ریګا کې نن هم د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو 2 ورځنۍ غونډه دوام وکړي. په دې غونډه کې د اوکراین پر پوله د روسیې پر پوځي استحکاماتو هم بحث کېږي. وروسته له هغه چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو ملاتړ پیل کړ، د مسکو او لویدیز ترمنځ کړکیچ اوج ته ورسېد.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولي د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته، پته مولا ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروانونه ز خبرونه مهیروي. خو اوس د راپور نو سلسله پیلوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه خپله اندېښنه د دوی له مشرانو سره شریکه کړې ده. ټام ویست له طالب مشرانو غوښتي چې د عمومي بښنې په اړه په خپلې ژمنې عمل وکړي او هغه کسان دې وپوښتي چې د مخکني حکومت د سرتیرو په وژلو کې لاس لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په دوحه کې د امریکا او طالب پلاو ترمنځ له 2 ورځنیو غونډو وروسته یوه اعلامیه کې ویلي د القاعده او داعش سره د مبارزې په ګډون په ګڼ شمېر مسایلو خبرې وشوې. د طالبانو حکومت د دې غونډو پایلې ته هیله مند دی. جزئیات په دې رپورټ کې.
امریکا وایي له طالبانو سره په دوحه کې د 2 ورځنیو غونډو پر مهال هغه اندېښنې مطرح شوې چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته یې افغانان او دوی لري. د دې اندېښنو نوې زاویه د بشري حقونو د څار سازمان هغه راپور دی چې وایي طالبانو واک ته له رسېدو راهیسې د عمومي بخنې له اعلان سره سره په 4 ولایتونو کې نږدې 100 مخکني پولیس او استخباراتي کارکوونکي یا وژلي او یا یې هم په زور تری تم کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست چې دوحه کې له طالبانو سره 2 ورځې خبرې کړي وایي له طالبانو سره یې خبرو کې له دوی غوښتي چې د عمومي بخنې په اړه خپلې ژمنې عملي کړي او په خپلو لیکو کې له هغو کسانو څېړنې وکړي چې په دې ډول پیښو کې لاس لري. په دوحه کې له طالبانو سره د 2 ورځنیو بحثونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه اعلامیه هم خپره کړې او په کلي کې ټام ویست له طالب مشرانو سره خبرو کې له هغوی وغوښتل چې د ټولو افغانانو حقونه خوندي او د ټولګټونو حکومت د جوړېدو لپاره نور ګامونه هم واخلي. اعلامیه کې زیاته شوې د متحده ایالاتو پلاوی په خوندي ډول د امریکایي ادباو او هغو افغانانو چې په تیرو شلو کلونو کې امریکا ته کار کړی پوتو د میرمنو نجونو او لږکیو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب په اړه د طالبانو د شویو ژمنو د عملي کېدو په ارزښت ټینګار کړی دی. د اعلامیې له مخې امریکایي پلاوی ژمنه کړې چې په راروان ژمي کې به د اړینو مرستو د رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو او بشري بنسټونو ملاتړ ته دوام ورکړي او دوی ژمن دي څو ډاډ ترلاسه کړي چې د متحده ایالاتو بندیزونه د امریکا او د نورو نړیوالو بنسټونو لخوا اړمنو افغانانو ته د مرستو د رسولو لار محدوده نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي طالبانو ژمنه کړې چې په ټولو سطحو کې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار زمینه برابروي او تر خوا یې دا هم ویلي چې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو لپاره د ګواښ په مرکز بدل شي. د طالبانو حکومت د دې غونډو پایلو ته هیله مندي ښیي او زیاتوي هوکړه شوې چې راتلونکي کې هم دا ډول کتنو ته دوام ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل
هیله مندي د دې ستاسې د امریکا د متحده ایالاتو په شمول له نورو هیوادونو سره هم د اسلامي امارت تماسونه لا تقویه سي پیاوړي سي او یو حل لارې ته لاره هواره سي تر څو هغه ستونزې او نګرانۍ چې په دې اړه موجودې دي هغه له منځه لاړې سي او یوه سالمه فضا رامنځته سي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پرون په خپله ټویټر پاڼه ولیکل له امریکایي پلاوي سره کتنو کې په سیاسي، اقتصادي، روغتیایي، پوهنې، امنیتي او بشري موضوعاتو خبرې شوې دي. هغه زیاته کړې طالبانو له امریکایي لوري غوښتنه وکړه چې په سملاسي توګه دي د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي او تر خوا دې سیاسي مسایل له بشري حقوقو سره نه ګډوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د افغانستان د کنګل شوې بانکي زیرمې په اړه د بحث هیڅ یادونه نه ده شوې. طالب چارواکي وایي دوی پر خپلو مشرانو د بندیزونو او لوتور نوم لړت خپلو ځنیو مشرانو د ایستلو په اړه هم له امریکایي پلاوي سره خبرې کړې دي. د سیاسي مسایلو کارپوهان په دې اند چې طالبانو درک کړي چې امریکا سره یې ښې اړیکې د حکومت او نظام په ګټه دي له همدې عمل هر څه ژر غواړي چې د سمون او ښکېدو لپاره ډېری هڅې وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي او ورسره پلاوی په قطر کې له طالبانو سره په خبرو کې د نجونو د تعلیم، بشري حقونو او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. امریکایي چارواکي وایي طالبانو په دې خبرو کې ټولو افغان وګړو ته د تعلیم د امکان برابرولو لپاره له نړیوالې ټولنې سره تعامل ته چمتووالی ښودلی دی. دغه راز په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی ټام ویست وایي د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د اداو په اړه خپله اندېښنه د دوی له مشرانو سره شریکه کړې ده. په همدې موضوع کې تمکیږو. په هلمند کې د وژل شوي ځوان کورنۍ د طالبانو له حکومته د عدالت غوښتنه کوي. د شریف الله په نوم د هلمند مرکز لښکرګاه اوسیدونکي ادعا کوي چې ورور نوید عظیمی پر خپل فیسبوک د یوې انتقادي لیکنې له امله د ځایي طالبانو لخوا لومړی شکنجه او بیا وژل شوی دی. طالب چارواکي وایي چې د پیښې په تړاو څلور کسان نیول شوي دي. په دې اړه پام وکړئ. د رپورټ
د هلمند مرکز لشکرګاه اوسیدونکي شریف الله شرافت ادا کوي چې ځوان ورور نوید عظیمی د تیر پنځشنبه په ورځ پر خپل فیسبوک د یوې انتقادي لیکنې له امله د طالبانو د لومړی امنیتي حوزې لخوا له خپل دوکانه ایستل سوی، لومړی شکنجه او بیا وژل سوی دی. نوموړی وایي ورور یې طالبانو ته د کنایې په ډول لیکلي و چې دوی خپله ځیره ټولوي، ښوونکو ته به معاش له کومه کړي. د ښاغلي شرافت په وینا طالبانو په لومړیو ورځو کې ژمنه کړې وه چې ورور به یې تر تحقیق وروسته خوشې سي، خو تر دوو ورځو تېرېدو وروسته ورته وویل سوه چې هغه له بنده تښتېدلی او دوی یې په لټه کې دي.
شکنجه سوی دي د سر څخه تر نوکه پورې، چې هلته ډاکتران هم وکتي، ما سره عکسونه هم شته، هغه شپخانی والا هم ډاکترانو عکسونه اخیستي دي. دغه اندازه د شکنجه وهل ورکه سوی ټول بدن.
شرافت وایي ورور دیش کلن وو په اقتصاد او زراعت کې لولیز د کړکړې وي او له چا سره شخصي دښمنۍ نه درلودل. نو موري د طالبانو له حکومت د عدالت غوښتنه کوي.
د اسلامي امارت د ولایتي ادارې ته، د مرکزی ادارې ته موږ خپل شرعي او قانوني اک واړو چې خدای او رسول شریعت وايي موږ هغه اک واړو. دلته موږ خبرونه کابل ته ځو، تر کابل تر رئیس الوزرا تر هر مشر طالب چې موږ ځو خپل فریاد ورته کوو.
په عین وخت کې په هلمند کې د طالبانو د حکومت د استیناب څارنوالي سرپرست مولوی عبدالجبار هجرت وایي د پیښې د تحقیق لپاره څلور کسیزه کمیسیون جوړ شوی. د ښاغلي هجرت په وینا د څلورمې امنیتي حوزې اړوند څلور کسان چې په پیښه کې ښکیل دي نیول شوي دي.
د دې موضوع د پاره موږ ځانګړی هیات جوړ شو. هغه ورساده د نوید جان مې راوغوښتله، د هغې څخه مې پوښتنه وکړله. بیا ولاړو هغه چې کوم چا باندې دوی ادعا درلود، هغه مجاهدین یا کوم د اولي حوزې مدیریت ته ولاړو. هغه کسانو پولیسو یا هغه مجاهدینو استخبارات والا هغه مې راګیر کړ سره، د هغې څخه مې پوښتنې وکړلې. بیا هغه د ثانی ځای ته ولاړو، بیا می چکم کسان په دې قضیه کې هغه ورسو متهم بلل یا پر هغوی باندې اشتباه و ادعا وله یا زموږ د معلوماتو د مخې څخه هغه کسان خپل د مسؤولو سره ملګرو سره مې ټول محبس ته پرند واستوله.
د هلمند د ولسي شورا یو غړی مولوی محمد عیسی شریف چې د وژل سوي کس د قضیې د تحقیق د کمیسیون غړی دی دا مني چې وژل سوي کس په حل سوي. نوموړی پرته له دې چې وضاحت ورکړي وایي هغه مشکوک و.
دغه کس چې دی د مشکوک کس و چې دغه استخباراتو ګیر کړی و په مشکوکو حرکاتو یې ګیر کړی و بیا یې بیولی دی و خپل اوزیه ته په اوزه کې تحقیق ځینې کوي خو دا کوم وخت چې دی ګیروي د ګیرېدو په وخت کې دغه سړي زور کړی د ځانه سره وسره تلی نه د مجاهدینو د لاس څخه ساعت هم شکېدلی و خوشکړی هم و قوت وی ورسره و زورور سړی و نو دغه دګې سیم په زور بیولی بیا چې هلته رسولی اوزیه ته د اوزیه څخه د ماپشین په ټیم کې بیا تښتېدلی غورځېدلی دی طالبان پسې ځغاستلي هلته یې ګیر کړی بیا یې راویستلی دی د شپې په ټیم کې د درو بجو ټیم کې تښتېدلی دی د طالبان داسې وایي چې غورځېدلی دی تللی دی زموږ څخه چې ماپشین دی غورځېدلی طالبانو دا وویل چې موږ دا سړی پنځه شپږ اووه دونه پیپونه وهلی دی خوشکم ورته کړی هغه هم داسې چې زموږ سره یې حمله وهله زور یې کوي.
د راپورونو په اساس پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره په دغه هیواد کې د بیان ازادي محدوده سوې او ورسره سم پر ټولیزو رسنیو یو شمیر محدودیتونه لګول سوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بیان ازادي په تیرو شلو کلونو کې یوه مهمه لاسته راوړنه بلل کېده.
الحمد لله د ښځو حقوق امارت ورکړله د ښځو عفت یې خوندي کوي عزت یې خوندي کوي ابرو یې ور خوندي کړله.
د طالبانو د حکومت د مشر خبرې څومره حقیقت لري؟
لطفا دنیا از اطلاع داشته باشه اینا اگر ما بیرون نشدیم ما رو با جبر مجبور کردن داخل خانه ساختیم.
ښځې ولی اعتراضونو ته دوام ورکوي؟ موږ به د دې اونۍ په نور بس د خپرونه کې دا مسأله مطرح کړو. ل آزادی رادیو څخه د پنځ شنبه په ورځ پر 12:30 بجې.
آزادی رادیو اوري او سم په مکړې اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان سوداګری او پنګونی خونوای د کابل دوبی سوداګری زالوتنی به د کامیار شرکت لالوتنو سره نن بیا پیل شي. د دې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي رادیو ته وویل چې د دې لالوتنو لپاره سره به افغانستان له متحده عرب امارات او نورو هیوادونو سره د ورځې د میلیونونو افغانیو په ارزښت سوداګری زر راکړه ورکړه ولري. نو موري دا هم وویل چې د کابل تاشکان سوداګری زالوتنی به په نږدې راتلونکي کې پیل شي او هڅې روانې دي چې نورو هیوادونو ته هم سوداګری زالوتنی پیل شي. د ښاغلی مومن په خبره دوري حمل میشت له پایله تر اوسه افغانستان د 900 میلیونه افغانیو په ارزښت صادرات ورلودل او د سوداګریزو الوتنو لا بیا پیل سره به د صادراتو دا کچه نور هم لوړه شي. د افغانستان صنعتکارانو ټولنې په یو ناسته کې له اقتصادي اړخه د طالبانو د حکومت سل ورځې وارزولې. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صفای وایي د طالبانو حکومت سل ورځې له امنیتي اړخه د سوداګرو لپاره ښې وي او په سوداګریزو توکو تعرفه هم کمه شوې خو له اقتصادي اړخه د صنعتي پارکونو فابریکې لا ډېرو ننګونو سره مخ دي. ښاغلی صافی ازادي راډیو ته وویل چې خامو موادو ته د لاسرسي نه درلودلو له امله دا ګڼو فابریکو فعالیتونه درېدلې دي. نوموړی یو ویل د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د افغانستان د 900 میلیونه ډالرو بانکي زیرمې کنګل کېدل ښیي چې له امله یې د واردولو په خاطر د خامو موادو اخیستلو چاره سخته شوې ده. نوموړی له امریکا او نړیوال بانک څخه غواړي چې ژر تر ژره دې د افغانستان کنګل شوې پیسې آزاد کړي چې په خبره یې سوداګریزه راکړه ورکړه منظمه او د فابریکو کارونه بیرته پیل شي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو سره بیا یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 100 افغانۍ او 100 پوله، یو انګلیسي پاوند 130 افغانۍ او 100 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله، زر هندۍ کلدار 1050 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 560 افغانۍ.
وړاندې به په کندوز کې د ځوانانو د بېکارۍ د ستونزې په باب واورئ. خو اوس یوه نړیواله موضوع ده. روغتیا نړیوال سازمان د اومیکرون د کرونا د نوې بڼې د وایروس په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د وایروس دغه نوې بڼه د په یو شمېر هیوادونو کې لیدل شوې ده. دا داسې بڼه ده چې ویل کېږي خپل شکل بدلوي او په چټکۍ خپرېږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د مشال راډیو د همکاري انیسه اجمل پر راپور کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون په اړه اندېښنه څرګنده کړې ویلي چې دا زیات خوریدونکي ښکاري. یادې ادارې په خپله ویبپاڼه لیکلي چې اومیکرون په لومړي ځل د نومبر په 24 د جنوبي افریقا لخوا دې ته رپورټ شوی و او دا د نومبر په 9 د ټیسټ لپاره په اغستل شوي نمونه کې مثبت راغلی. دا چې اومیکرون د وایرس څنګه بڼه ده او علامات یې څه دي، د سوات په لوکمان انټرنیشنل اسپتال کې د کورونا وایرس د څانګې مشر ډاکټر فضل ربی د نومبر په 13 مشال ریډیو ته وویل چې د اومیکرون او د موسمي ناروغیو علامات یو ډول دي، نو باید ماسک اچولو، لاسونو مینځلو او د خلکو ترمنځ یو میټر فاصله ته زیات پام وشي.
د دې عام فلو هم سولوشن دار چې کله یو سړی ماسک اچي نو هغه ته د سیزنل فلو هم داسې نه کیږي، ځکه دوړه نه زیاتم دا کنه. دا لکه یو حل دی دواړو، چې منګه ماسک اچو، منګه د لاس انزل کو، اچا ته اسیم یخنی وی یا فلو وی وتا نه غلم پکار دی چې هغه په کولاو ځکه کوم ځکه ډیر خلک ناشتي هلته دی پرنجینه کوي، هلته چې دی نو لاس تی مخ ته نیسي، کپڑا نیول پکار دی. نو داسې دی د یارې خبر نشته، خو د یارې دا ده چې اوسه پورې لا د دې ساینسدانانو علاج نه دی رویسته چې آیا کنفرم نه دی چې آیا پخانی دوای په دې باندې کار کوي، آیا خدا نه خواسته نوې دوای نه به راوته واري.
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په اومیکرون دا مهال څېړنې روانې دي چې آیا د وایرس دا بڼه له کورونا زیاته ناروغه کوونکې ده او کنه. خو سازمان دا هم ویلي لومړني شواهد ښایي چې اومیکرون هغو کسانو ته په اسانۍ سره کېدای شي چې مخکې ورته کووېډ 19 یا کورونا وایرس شوي وي. دوی زیاته کړې چې په دې اړه به نور معلومات په راتلونکو ورځو کې مخته راشي. د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څنګه یو ویډیو خپره کړې چې پکې د جنوبي افریقا د ډاکټرانو د اتحادیې مشر انجلیک کووېډ سی وای په دې هواد کې د اومیکرون په ناروغانو کې تر اوسه ډېر شدید علامات نه دي موندل شوي.
So it started with the younger generation, 40 and less.
اومیکرون لومړی د سلوېختو کلونو یا لدې په کم عمر کې مخه تراغي. زیاتره لومړني علامات یې د یو یا دوه ورځو لپاره په بدن کې شدیده کمزورتیا محسوسول، د سر او بدن دردونه دي. ځینو کسانو د مرای خرابېدو او ځینو بیا د وچ ټوخي شکایت هم کړی دی، خو دا علامات پرې زیرازي. تر اوسه پورې موږ د اومیکرون په ناروغانو کې دا علامات لیدلی دي.
The big symptoms that we have seen.
د روغتیا نړیوال سازمان دا هم ویلي چې اومیکرون غني تبدیلی یا میوټیشنز لري. په دې اړه ډاکټر فضل ربی وایي چې اومیکرون د وایرسونو یو داسې بڼه ده چې زیات خوريږي.
بالکل، څنګه چې د کرونا وایرس په اول کې راغلی وو، د هغې په دې سټرکچر کې د وخت سره سره تبدیلیانې راځي. چونکې په دې کې ډېر زر زر تبدیلیانې کېږي، نو ځکه کوم ساینسدانان چې دي نو هغه په دې باندې لږ پریشانه دي. دې کې په دوه قسمه دي، یو ډی این اے وایرس دي، یو آر این اے وایرس دي. آر این اے وایرس چې کوم د کرونا د آر این اے وایرس دی، آر این اے وایرس چې د ټایم ټو ټایم خپل بیرونی سټرکچر چې هغه بدلی د انوایرمنٹ سره، یعنی د افریقی خلک چې دي نو هغه کې چې کله دا ولګي نو دا هغه ډیفرنٹ انوایرمنٹ دی. دغه شانې چاینیز چې کوم دي دا ډیفرنٹ دی، دغه شانې زمونږ چې کاوکیجنز دي دا هغه ډیفرنٹ دی. نو په هر یو نسل کې چې دا کله ولګي نو الته کې دا خپل سټرکچر چینج کوي. موږ ټریم کړی د دوا چې دا به یو خاص سټرکچر خلاف چې دی هغه اکشن کوي. مسله دا ده چې دا چونکې خپل شکل بدلی نو هغه ویکسین د دې په پیژندلو کې چې دی هغه د اسانۍ نه وي. چې کله سټرکچر بدلیږي نو دوایي هم هغه شانتي اثر نه کوي.
د کورونا وایرس اومیکرون بڼه تر اوسه د جنوبي افریقا ترڅنګ په برتانیا، جرمني، ایتالي، چک ریپبلک، نیدرلند، ډنمارک، بلجیم، اسرائیل، آسترالیا او هانګ کانګ کې رپورټ شوی ده. ځینو هیوادونو د وایرس د دې بڼې د مخنیوي لپاره سفري محدودیتونه هم اعلان کړي دي. پاکستان هم د جنوبي افریقا په شپږو هیوادونو او هانګ کانګ سفري بندیزونه لګولي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایرس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي راډیو اوري په کندز ولایت کې زیات شمېر ځوانان د کار له نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي که چیرې په هیواد کې وزګار ځوانانو ته د کار زمینه برابره نشي نو ښایي په افغانستان کې د جنایي جرمونو کچه لوړه شي. یو شمېر ځوانانو ازادي راډیو ته وویل کله چې یو څوک عایداتي سرچینه نه لري نو د خپلې کورنۍ لپاره د نفقت برابرولو په خاطر هر کار ترلاسه چوي. نور په دې رپورټ کې
د ژمی سړه هوا د خوراکي توکو لوړې بیې او بیکاري دا درې وړه ستونزې سره یو ځای شوي دي او ګڼ شمېر کندوزیان یې له سختو ننګونو سره مخ کړي دي. هر سهار د کندوز ښار چوک ته نږدې سلګونه وزګار ځوانان د کارموندنې په تمه راټولیږي تر څو څوک دوی کار ته بوزي، خو د کار درک نشته. 15 کلن شیر محمد د کندوز ښار اړوند د باغ شرکت سیمې اوسیدونکی دی. هغه خپل سر په څادر تړلی او مخې ته یې د کار د کالیو کڅوړه پرته ده. دی وایي هر ورځ ښار ته د کارموندنې په تمه راځي خو کار ورته نه پیدا کیږي.
یو ورځ کار یو ورځ کار نه انډیوال په 100 روپۍ دي، په 100 هم ځي. کاروبار غریبي نشته، قیمتي ده، هر شی څنګه چلو کړو؟ دغه ته راغلي وړاله سنو. پخوانی حکومت دولت چې ډېر ټول خلک پرې راضي وو، اردانی پکې وه یا بنی به دولت کې وو، هر شی وو. اوس فیلان چې دا عمارت راغلی ده، اوس کاروبار په دې وطن کې نشته فیلان. خو
د ولایت د چرخاب سیمې اوسیدونکی 20 کلن سهراب چې د ارزبیګي جماعت مخې ته د کارګرانو په ډله کې ولاړ دی، ظاهراً د هغه یخ وخلې څیره، چاودې لاسونه او پر تنې زړې جامې هغه ناخوالې بیانوي چې د یو کورنۍ ورسره مخ دي.
منګه باندې کاری کو په 150 روپۍ، یو من غړله په 1200 روپۍ، یو بوجه وړې په 2300. منګه کار غریب نه لرم، مخکې چې دولت تر شغل نه لات کوم، منګه 200 کا 200 کار کو نه لاس ور کې چې چوک تر غلم ما 2 ورځې کار کله نشته، کار غریب نشته، کوزه کور ته ډوډۍ وړلو وسیله نه لرم، چې سار زه ډوډۍ وسم کور ته بیګا ته کور کې وخرو.
د نوموړي ولایت یو بل وستونکی 45 کلن محمد اسماعیل هم له ورته ستونزې ځورېږي.
دا 10 ورځې کېږي دا چوک ته راځو، کاروبار بېخي نشته. دا غونډ مخلک کوم سمه بیکاره پاتې ده، بس دې ته کار پیدا شي. بیګا کې سمه 100 روپۍ کار وکړي، 100 روپۍ ډوډۍ وړي کور ته بچیان هلته وږي پاتې. او که کار نه سمه لاړ شي اتمن سي بیکاري، خو دې نه غلام کېږي او بلم کېږي چې حیوانان بچالې دې نه ډوډۍ غواړي.
د دوی د خبرو له مخې د طالبانو په واکمنې دو سره په افغانستان کې د پراختیایي او بیا رغونې پروژو کارونه بند شوي دي او تر څنګ غیر دولتي ادارو هم خپل دفترونه تړلي دي او له امله د بیکارۍ کچه لوړه شوې ده. د دغه ولایت یو بل ځوان سمیع الله په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل:
د کندوز ولایت کې کار بار بیخي نشته ده، خلک دغلته ولاړ دي، یوه ډوډۍ رسي 1 دانې ته راته اوسي منډه کوي، سړی ته وتښتي چې ما ونه خوري. کار نشته، غریبي نشته، وضعیت د خلکو خرابه ده.
دغه ځوانان د پخواني حکومت پر چارواکو هم انتقاد کوي چې په 13 کلونو کې میلیونونه ډالر افغانستان ته راغلل، خو د وخت چارواکو داسې بنسټیز کارونه ونه کړل چې ورسره د خلکو ستونزې هوارې او وزګار کسان په کار ګمارل شوي وي. دوی اوس په افغانستان کې د حاکم نظام له چارواکو غواړي چې د ځوانانو د بیکارۍ ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي، کنه ځوان نسل چې لا د مخه جګړو ځپلی دی له سختو ستونزو سره به مخامخ شي.
ستاسو له پیغامونو
نوم بسم الله ده، د خوست ولایت څخه در سره پاړی کې کیم. تونځه دادا چې دلته د ښوونځیو کتابونو کمښت ډېر زیات دی، له تاسو څخه هیله کوو چې په دې اړه له موږ سره مرسته وکړئ.
بلی، السلام علیکم، زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت استاد سره په تماس کې یم. دلته په هلمند ولایت کې په ډیرو سیمو کې مکاتب او مدارس چې دي هغه اصلا شتون نه لري. زموږ ډیر ماشومان د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. دا ډیرو جګړو کې چې وو په هلمند کې هغه پال مکاتب او مدارس چې وو هغه هم غیر پاسي وو. زما د اسلامي عمارت د مشران څخه دا هیله ورزه ده چې باید دوی دې ته جدید طور توجه وکړي او دلته مدارس او مکاتب فعال کړي تر څو چې موږ یو ښه راتلونکی ولرو او زموږ ماشومان یو ښه راتلونکی ولري او د دین او د هیواد خدمت وکړي او د هغه جوګه شي.
تقریباً 10 بجے مجبور
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې سره د خبرونې دوهم نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې زه خبرونه مه هېروي. په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې او اوس به له اجمل ان نه د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورو. سعودي عربستان اعلان کړی چې په کابل کې د خپل سفارت کنسلي څنګه پرانستې ده. رویټرز خبري اژانس سعودي عربستان د دولتي خبري اژانس د رپورت په اساس ویلي چې کابل کې د سعودي کنسلي څنګه له پرون سه شنبه راهیسې پرانستل شوی. د امریکا په مشګن ایالت کې 15 کلن هلک پرون خپل درې ټولګیوال په ډزو وشله وطنوري ټپیان کړل. پولیسو تورن هلک چې د لسم ټولګي زده کوونکی دی له 15 ډزو وروسته له مقاومت پرته ونیو. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې لومړی تر یولسم ټولګي پورې سلګونو نجونو ته د زده کړو امکان برابر کړی دی. د کامیر هوایي شرکت بنسټګر زمری کامګار وایي چې که د هوایي ترانزیت په برخه کې پرتې ستونزې حل شي، دا شرکت کولی شي له راتلونکې اونۍ له کابله تاشقند او له تاشقند نه کابل ته دوی مستقیمي الوتنې پیل کړي. او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي یوازې په نومبر میاشت کې چې پرونی وروستۍ ورځ وه، په افغانستان کې 1 میلیون کسانو د دوی له مرستو په مستقیم ډول ګټه اخیستې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. افغان بزګران وایي چې سخت کال د تریاکو بای تر پروسه کال دوه برابر لوړی شوی دی.
یاندې پروسه کال په سلویر زره اته سلویر زره کال داري داس خرڅېدل. شش کال تقریبا د 8000 سره شروع تر 2000 پورې دغه سي تریاکو هغه ششان خرڅېږي.
په یو بل راپور کې به ووري چې صاحبي کارکونکو وایي روغو خلکو ته د نشئی موادو په اړه په هواي ورکول ټولنه له نشو څخه ساتي.
بر مردم عام موارد را که معارضه برشان میکنه نسبت به
هغه موضوعات چې موږ له عام خلکو سره بحث وربانې کوو، له هغو موضوعات سره توپیر لري چې له متاجرو سره بحث وربانې کوو.
دا چې د نشئی موادو د زیانونو په اړه د پوهاوي په برخه کې حمایوي یا ملاتړي ګروپونه څنګه جوړیږي، په دې اړه مو له ډاکټرې ګلشن صافی سره مرکه کړې ده.
دا د جامع کلیدي افراد اشخاص نه، البته کېږي چې هغې کې ملا امام صاحب شته، هغې کې معلمین شته، هغې کلتهي کارمندان شته.
د نیاز محمد په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله مې د خپلې مور د جنازې په مراسمو کې ګډون ونه کړ.
زما مور به حق ورسېدله، هلته مې مور مړه، هلته زه بېرته شم.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې سلیم ولی اکرم تر ګریوان نیسي او ولسوالۍ ته بیایي.
ملک صاحب خدای دې خیر کړي، څه خبره ده؟
خو خبر یې خو ځان داسې ناګومان اچوي لکه په هیڅ نه یې خبر.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې د تریاکو بیې دوه برابر لوړې شوې چې دې کار بزګران نور هم د کوکنارو کښت ته هڅولی دي. د تریاکو ځینو کاروباریانو ازادي راډیو ته وویل چې د 1 کیلوګرام تریاکو بیه پر اوسه کال 30000 پاکستانی کلداری وه، خو سخت کال تر 80000 هم لوړه شوې ده. بزګران وایي چې د وچکالۍ، بېوزلۍ او نورو زراعتي محصولاتو لپاره د بازار نشتوالی دوی دې ته اړ کړي چې کوکنار وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان باندې د طالبانو له واکمنۍ سره سم د نورو قوانینو په شان د نشه یي موادو سره د مبارزې قانون هم ځنډیدلی او د طالبانو حکومت هم د کوکنارو د کښت په اړه هیڅ حکم او اعلامیه نه ده ورکړي. که څه هم بزګران اندېښنه لري چې کیدای شي د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړي، خو تر اوسه پورې د طالبانو حکومت د کوکنارو د نه کرلو په اړه هیڅ رسمي اعلامیه نه ده خبره کړې. نصر الله او زلمی چی په کندهار کې د تریاکو کاروبار کوي وایي چې خلک د کوکنارو د کښت منع کولو او بازار کې د تریاکو د کمښت له ویرې تریاک زیرمه کړي دي. له همدې امله په افغانستان کې د تریاکو بیې دوه برابره لوړې شوې دي.
د تاریخ پاکل باندې چې شش کال موږ دلته خریدو فروش لرو تر نور کلو باندې یو اندازه به هم شدی یعنې پروش کال په سلویر زره اته سلویر زره کلداري داس خرڅېدل شش کال تقریبا د اتیا زره سره شروع تر دو اتیا زره پورې دغه سي تاریخ او غشه شان خرڅېږي وروالې په دې باندې راغلي چې امارات شش کال ټول افغانستان تصفیه کوي نو موږ دا تصور زده سره لور چې خامخه باندې جنو چې بند سي بیا به بند کې ګرانش سره خامخه
چلے چی پنځه خلک لري و د خپل ضرورت لپاره راځي هغه څلور خوند کوي و امانت یې بندي انور دولت خو دا شل کال و لکه په یوه نو ودود و ستاره خو وکړل ځنی کړپن دا د چ بندي چې په تلک په دایي کې له ته وای چې تاریخ بند کدل ته ګر افغانستان کې تار وې دي نو په هغه برز د امارت نه دی امارت
په خو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت عمده لامل نه امني بلل کېده چې بزګرو به هم له همدې نه امني څخه ګټه اخیسته او کوکنار به کرل. عبدالعزیز د فراه ولایت په فرارود ولسوالۍ کې بزګری کوي. دی وایي چې سږکال خپل ځمکه د کوکنارو د کښت لپاره چمتو کړې ده ځکه چې د نورو کښتونو لپاره کافي اوبه نشته او نور کښتونه د دوی اقتصادي اړتیاوې نشي پوره کولی.
وچکلی ده او ډیر په عذاب او سره مسکینان سوی یو دا امارات چې راغلی دی تاریخ ګران سوی دی موږ غواړو چې تاریخ وکړو
له نشه یي موادو سره د مبارزې ناڅرګند برخلیک نړیواله ټولنه هم اندېښمنه کړې ده د هیوادونو په خپله نوې غونډه کې چې په ایټالیا کې جوړه شوې وه د افغانستان نشه یي مواد د نړۍ د امنیت لپاره ګواښ وباله مدني فعالان او ځوانان هم اندېښمن دي چې د کوکنارو کښت او نشه یي مواد به د افغانستان امنیت او افغانانو د روغتیا لپاره ناوړه پایلې ولري د ننګرهار د مومندري ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله آزادۍ رډیتو ویل چې د زراعت نه میکانیز کیدل او مشروع زراعتي محصولاتو ته بازار نه موندل دوه هغه عمده عوامل دي چې د کوکنارو د کښت دوام ته لاره ور کړې ده
د تاریخ کو د کرکیل لپاره اساسي عوامل اول دا چې زموږ د محصولاتو لپاره بازار نشته دي او کله چې موږ وایو چې انار انګور او نور محصولات نور ملکونو ته انتقال کو نو بعضی وختونه کې دا په لاره کې خصاشي یا د منځلار شي چې دا د یو بزګر لپاره ډیر غټ تاوان دي تاریخ د ډیر زر سودا کیږي بعضی وختونه کې حتی په پټي کې خرڅيږي او پټي کې سودا شي
موږ په خپل چې له نشه یي مواد سره د مبارزې په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو خو د حکومت او کورنۍ چارو وزارت له وایاندویانو سره د اړیکو پیدا کولو د هڅو سره سره بیا هم بریالي نشولو اما د حکومت محلي چارواکي وایي چې دوی تر اوسه پورې د کوکنارو د نه کرلو په اړه کوم رسمي حکم نه دی ترلاسه کړی د جملې څخه د بادغیس ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي باز محمد سروري آزادۍ رډیو ته وویل
الان رسمی پریکړه تر اوسه نه ده سوې ځکه چې نور مشکلات او ستونزې شته تر څو چې د امانت رسمي پریکړه کیږي تر هغه وخته پورې به کېدلی شي امانت به نه اوسي اوس موږ انتظار یو هغه ته چې هغه کوم پریکړه کوي په دې باره کې د مشکلاتو په اساس باندې کېدلی شي څه لږ وخت واخلي
په تیر پسرلي کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و خو څرګندنه ده چې د روان شمسي کال په دوهم فصل کې به په 2 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی وي ځکه چې پخوا به د افغانستان دولت او بهرنیو مؤسساتو په ګډه په دې اړه څېړنه کوله
په راپور کې مو واورېدل چې سخت کال په افغانستان کې د تریاکو بې تر پر وسه کال دوه برابر لوړې شوی دي
د زهرو کاربن با دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په جوزجان ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ساحوي کارکونکي په خوونځیو او عامه ځایونو کې د نشي موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکوي دا کارکونکي وایي چې دوی تر ډیر حد د ټولنې روغ او خلکو ته ډیر پام کوي چې لوی خو خپل ځانونه نه نشو څخه وساتي او له بلې خوا له معتادینو سره مرسته وکړي چې په خپل خواخه درملنې ته غاړه کیږدي د دې موضوع په اړه به دا راپور واورو
په جوزجان ولایت کې د معتادینو د درملنې 50 بستریز روغتون ساحوي کارکونکي سهار وختي په هغو معتادینو پسې راوځي چې په سړه هوا کې د واټونو پر غاړه پراته وي او له کړاوونو ډکه شپه یې سبا کړي وي ډیری معتادینو ته له لومړیو وختونو څخه بیا تر اوسه پورې د نشې پرېښودو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویل شوي او کورنیو یې هم د درملنې په برخه کې خپل مسؤلیت پوره نه دی ادا کړی د جوزجان ولایت د معتادینو د درملنې 50 بستریز روغتون یو ټولنیز کارکون کې عزت الله معیار وایي دوی له همدې عمله هم معتادینو او هم روغو خلکو ته د نشې موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکوي چې له نشو څخه د لریوالي په برخه کې یو له بل سره همکاري وکړي.
در مردم عام موارد را که معارضه برشان میکنه نسبت به
حق موضوعات چه مورد عام خلق سر بحث رو بانی کهو لحوق موضوعات سر توپیل ریش لمتاجون سر بحث رو بانی کهو موج عام خلق تا پو مهمی دول ده اتیاد پروگرام پال معلومات ور کهو در دول ده نشی مواد و ده جسمی او روانی زیانون یادوان ورت کهو خبر ملاقات بیا پساهه که لمتاجون سر لرو کل چه موج لمتاج سر خبری کهو مجبر ویو حقا تا تشویقی پراول و تشریف کرو چه حقا پا خپل خوش ده در ملنی نفار پر اختون که زن بستری کری
ایشان که خود را بستری بسازن جهت تداوی.
د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د نشه یي موادو په زیانونو د معتاد پوهول او هغه د درملنې لپاره راضي کول او چمتو کول خورا ګران پړاو دی، ځکه معتاد که خمار او که نشه وي د چا خبرې ته غوږ نه نیسي. له همدې امله د نشه یي موادو د زیانونو او درملنې د لارو چارو په اړه روغو خلکو ته پوهاوی ورکول ډیر مهم کار دی، ځکه روغ خلک کولی شي چې هم خپل ځانونه له نشو څخه وساتي او هم د خپلې کورنۍ معتاد غړي د درملنې لپاره چمتو کړي. په دې اړه د معتادینو د درملنې د یوه نادولتي مرکز صحابي کارکوونکي یاسمین ظهوري وایي چې ناسم تبلیغات د دې سبب شوي چې اوس معتادین له درملنې څخه ډارېږي. له همدې امله ضروري ده چې د نشې پرېښودلو لپاره معتادینو ته پوهاوی ورکول شي.
دا ډیره مهمه ده چې له معتاد سره د هغه کورنۍ د نشې په پرېښودلو کې همکاري وکړي. کله چې معتاد نشه پرېږدي باید پیغور ورنه کړل شي. که پیغور ورکړل شي معتاد بېرته نشو ته مخه کوي. زموږ هدف دا دی چې په کورنۍ او ټولنه کې دا پیغور کم کړو.
معتادین په داسې حال کې د درملنې لپاره هڅول کیږي چې د طالبانو د حکومت له جوړېدو سره په بازار کې نشه یي مواد اسانه نه پیدا کیږي او په ورته وخت کې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې امکانات هم ډیر کم شوي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې روغو خلکو ته د نشه یي موادو په اړه پوهاوی ورکول ټولنه له نشو څخه ساتي.
رازا کمه مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گاده میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوه دا ایروین چه کوئی
تا چه غاله چه ما متاد که پا یو دود چوک نه متادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای متاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زو ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادۍ راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان وایي چې په ټولنه کې له رضاکارو خلکو څخه د حمایوي ګروپونو جوړول دا ګټه لري چې خلک د نشه یي موادو له زیانونو څخه خبر او په نتیجه کې د نشه یي موادو د استعمال کچه راټیټه سي. دا چې دا حمایوي یا ملاتړي ګروپونه څنګه جوړیږي، په دې ګروپونو کې باید کوم خلک غړیتوب ولري او دا ګروپونه له نشه یي موادو څخه د خلکو د ساتنې په برخه کې څه مرسته کولای شي، په دې اړه مو له ډاکټرې ګلشن صافی سره مرکه کړې او په پیل کې مو د حمایوي ګروپونو د جوړښت په اړه پوښتلې ده.
حمایت کوونکي ګروپونه هغه ګروپونه دي چې په جامعه کې کار کوي د خلکو د آګاهۍ د لوړولو په خاطر باندې، ځکه چې هغه کسان چې په کورونو کې دي هغوی د اضرار مواد مخدر په باره کې د ترک احتیاط په باره کې همه پوهاوی نه لري. د دې د آګاهۍ په حیثه کې مونږ حمایوي ګروپونه تشکیلوو چې دا د جامعې کلیدي افراد اشخاص نه، البته کېږي چې هغې کې ملا امام صاحب شته، هغې کې معلمین شته، هغې کې صحي کارمندان شته، هغې کې هغه کسان چې ایک صدق دي البته معتاد شوي کسان دي دوباره هغه بېرته ګروپ کې راولو. د اقشار مختلف جامعې نه جوړېږي ګروپونه. البته
په دې ګروپونو کې د غړیتوب شرطونه او وړتیاوې کومې دي؟
هر څوک کولی شي په دې ګروپ کې اشتراک وکړي، خصوصا هغه کسان چې تداوي شوي دي. هغه موږ اول حق اولیت هغې ته ورکوو، ځکه چې هغې کولی شي چې په خپله ژبه باندې هغه کسان چې روغ دي معتاد دي وپوهوي، ځکه چې د هغې خبرې هغې ته فایدهمند دی نسبت دې چې موږ ورسره وغږېږو. په دې کې په خپله برسوخه با نفوسه افراد د ټولنې په خپل رضایت سره راشي او حاضر شي او په ټولنه په جامعه کې یو ښه نوم ولري او ښه په شخصیت کسان وي.
معتادین د دې ګروپونو له فعالیت څخه څه ګټه ترلاسه کولی شي؟
د حمایوي ګروپونه چې دي د معتادینو د بستر کېدو په حساب کې ډېر مهم رول لري چې دی وکولی شي چې صحي مرکز ته تداوی مرکز ته معرفي کړي، هغه ته ریفر کړي تداوی شي، یعنی د دغه نشه یي توکو څخه خلاص شي. او دویم هغه معتادین چې جوړ شوي دي، البته د هغې د کار پیدا کولو په حساب کې ډېر کومک ورسره کوي. کله چې یو معتاد جوړېږي په جامعه کې، طبعاً هغې ته په هماغه پخوانۍ سترګه ګوري. بل دې فواید هغه دي چې کله چې یو روغ کس د موادو نه خلاصېږي، جوړېږي، د بستر نه وځي، دی یو قسم تبلیغ خپله دغه جامعه کې خپل همدغه فامیل ته کوي چې دا شخص اوس فعلا جوړ دی، دې ته په عقارت سترګه مه ګورئ، دا فعلا جوړ شوی دی، صحتمند دی. او دې ورسره همدغه کومک کوي چې دغه لکې ننګ د دې نه ایسته کړي او دې ته د یو سالم شخص نوم ورکړي چې هغه شخص فعلا جوړله د نشې توکو څخه بالکل لرې شوی دی.
د حمایوي یا ملاتړ ګروپونو مسؤلیتونه څه دي؟
په یو سنتر کې کله چې کارمندان کوي، تعداد کارمندانو ډېر کم وي. نهایت یو شپږو نفر یا لس نفره شاید ولري. هغه شپږو نفر یا لس نفره نشي کولی چې په ټولنه کې همه پوهاوي ټولو ته ورکړي. نو په څنګ کې موږ حمایوي ګروپونه یا ولنتیر ګروپونه تربیه کوو چې هغه کولی شي چې زموږ سره یو کومک وکړي، یعنی هغه مشکلات چې کوم چې په جامعه کې په ټولنه کې هغه جمعوري کوي، سنتر ته خلک یو دفتر کولی شي چې هغه ته یو لار حل پیدا کړي.
مثلا دوی څه ډول مشکلات جمعوري کوي او بیا یې څنګه د درملنې مرکزونو ته سپاري؟
کله چې یو شخص محتاج هغه د جامعې نه بخې لري کیږي، حتی هغه من هیڅ اعتماد نه کوي. دا ګروپونه دغه مشکلات په جامعه کې لري، دغه تکلیفونه چې څوک لري، کله چې په جامعه ټولنه کې تکلیفونه یا مشکلات ګوري، ستونزې هغه ستونزې ټول جمعوري کوي، لسکي موږ ته راوړي، موږ تر حد امکانه پورې هغه سره کومک او همکاري کوو. هغه ګروپونه چې البته په ټولنه کې کار کوي، د نشه یي اضرار مواد مخدر مشکلات جمعوري کوي، یا دا چې خپله یو معتاد یا دا چې فامیل کې څوک معتاد یا په ټولنه کې څوک معتاد دی، ورسره یو نو همکاري کوي چې دغه مخه ونیسي. البته د دې معتادیت مخه ونیسي. بل دا چې په وقایوي بخش کې هم دی، ورسره هغه کسان چې په مروز د خطر دی، البته په وقایي شکل هغې سره کار کوي چې دی هم اخته نشي په نشه یي توکو باندې، چې زیاتره کوشش کوي چې مرکز ته معتادین راولېږي. او بل د دې فامیل سره کومک کوي، یو ارتباطي پل د فامیل سره په ټولنه کې او په خپله شخص سره. بل فواید دا دی، فایده دا ده چې په اوتریش یا ساحه کې کله صحی کارمندان یا اجتماعي کارمندان زی دیو سره دغه په معرفي کې البته کومک او همکاري کوي، ځکه چې یو ګروپ نشي کولای چې په تنهایی باندې موتاد پیدا کړي، هغه سره مشوره وکړي، هغه سره غي ورکړي. نو دغه ګروپونه درار نه مونږ کولای شو چې ساتګي د خلکو چې کو چې دا غي به مختلف ډولونه کې مرکزی، مثلا پوسترونه لرو په ټولنه کې، مستند ترګي فلمونه لرو، دا غي د مواد مخدره کې د اضرار مواد مخدره کې لرو، په خپل منازل کې البته دغه خلکو سره په دغه لار نه مونږ کولای شو چې خپل غي پروګرامونه مخکې بوځو په دغه ډول سره.
دا گروپونه لنشو څخه د خلکو د ساتنې په برخه کې څومره ګټور دي؟
دا گروپونه خو ډیر فایده مند دي، ځکه چې کله چې یو شخص دې د غینه خبريږي، د ازرار نه خبريږي، تا باندې نفر چې هغه په څنګه کې هغه پويږي چې ازرار د مواد مخدر چی شي، ځکه چې نفر کله چې روکتيږي، موتاد کیږي، هغه په ازرار باندې هغه نه لګی نه لري. که چې یو شخص هغه ولري، هیڅ کله مواد مخدر نه شي توکو تلاس نه ورلند کوي. خو کله چې هغه غي پروګرامونه د دې د خو نه اوریدل کیږي، هغه کولای شي په اسانۍ باندې لا خپل مواد ترکي او نور څه مشکلات چې لري ستونزې هغه ته حل شي. که چې ته حمایوي گروپونه لرو، څنګه کې مونږه کله چې مونږ اوتریش ته ځې، زاهید ته مشکلات کې ستونزې کې گرفتار کیږو، ځکه چې د ټولنې جامع مشکلات خپل دی په خپل جبه پیږي سره، خپل مشکلات هم هغه کسان ته وځي چې په غوې اعتماد لري. کولای شي چې یو په اسانۍ باندې یو معتاد مونږ پیدا کو، جامعه کې هغه ته غي ورکو، هغه ته مشورې ورکو، او د ازرار مواد مخدر نه خلاص کو. دا فواید به نهایت ډیر زیات دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریچ په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وارده. د ننګرهار ولایت یو درس کلن نیاز محمد په نهم ټولګي کې په نشو اخته سو او خوونځای ځینې پاتې سو. دی وایي چې نشې دومره له خپلې کورنۍ او خپلوانو څخه ګوښه کړی چې آن د خپلې مور د جنازې په مراسمو کې هم ګډون ونه کړ. د دا چې نیاز محمد ولی او څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
تر نشې مخکې مکتب کوم سمدسي تلم به تم نهم امتحانو کې مې مکتب پرېښودو بس کتابونه به مې په بډه ومنډل. زما خپل ورور میرے مشر د هغې خینه وه ګاونډی نو هملته بس شکیب دغه بد مرض دی که نه مسله یې نه کړه بس هماغه بس جګر خونه شوم سرګټ مې څه شروع کړ پوش کړه سرګټ څه چرس چرس بس همداسې نه دی بس ورل مړه شراب مراب بم دا کول تقریبا دا پنځلسم کال به چې کړی یم. ما خپله خیاطي هم کوله او خپله مې ډېر وخت ټکی سوانی کړې ګاډۍ را سره آټو مې چلول تقریبا درې کاله زما موټر ولاړ دی اوس هم خپل زندگی هم تباہ کړه او خپل زوی مې دی بس هغه بیچاره نه دی جلال آباد خار کړی دی سرابۍ کې پالشتوب گئی پوهې د سیر لس یولس کلن بهیي داسې پټ پټ ګرځي بس خپل خپلوان نه شرمېږي که نه تر زامنو لارګان که نه د هغې اپوزیشن ته ګوري لکه مخکې زه خپله ډېر ښه ومه پیسې هر څه را سره سم پوهې داسې مس به ومه که نه چې دلته به نه دا ځوانان به راتې شم نه ښکاره کېدل فرمېډۍ کېم لیکه لیدلی اوس نرسری او خرما باغ جوړ شوی دې نه به ما دوه دورې والې منډې باندې بس اوس خو نه دی دغه بیرونی ګور لاړ شم بس هغه سر مې شوی داسې حالت را باندې اخلی که نه ته به اوس سه خمار وم ته په خدای یقین وو که نه ما په اتلس زره یوه تماشه جوړه کړې وه دې نشې د لاسه نه دی که نه ما په دوه زره روپۍ ورکړه بیل مې نه دی که نه پرور راته رالېږلی خدای خبر دېر زره شل زره هغه مې دلته په دوه زره ورکړه دا ټولې بدبختۍ نه دي که نه زما مور به حق ورسېدله هلته مې مور مړه هلته زه بېرته سم چوټۍ مې هغه څه بې وراره ګان ده هغه برسنې مې خدای غرګ وپار کوي ته خو دلته خو زیاته مور اکی وي نور وړي وو چې خخه یې چې اوسه پوهې زما زړه یې نه وځي زما د لاسه سلطان ورته ولګېدلو
آیا پوهیدل است چې د نشه یي موادو قاچاق څه ستونزې لري؟ په دې اړه به د خانقا خبرې واورو چې پخوا یې د نشه یي موادو قاچاق کوه خو اوس پښیمانه شوی او دا کار نه کوي.
کوم وخت به موږ هغه ځای نه حرکت کوو د خطر سره مخامخ وو تر څو چې بهمدا موټر خالي نه شو چې بېرته په هغې خوا نه راتللو. نو یو ورځ د ایران په خاوره کې وو دا د سیمنټو سړک وو تقریبا په سل دفتار کې به وو چې راغونو دا شیان به مګولو د نشه یي په حالات کې وو نو مواد مبار وو نو دا یو نیم وخت سړی ورخطا کېږي ښه نو چې کله دی ما نه مخکې چې تېر شو مالې والات شاد خانه څوک راغلل پوه شول شاد خانه څوک راغلل چې کله دنه مخکې کېدلم موټر مې لنډ راکاټ کړ د دې د پوزې سره ولګېد یو نفر مې ژوبل شو بس زه لاړم ته وتښتېدلم چې کله مې لنډوال راغی وویل چې قانوني وکړ ما زه خطا شو پیسو نه خو مې خیر نه ده کړی ښه د نشه یي موادو پیسې وې په نه هلته مې یو چاسکې ایښې وې ښه یو سراپ و هغه څکه بدلم پنځه زره راکړه لس زره راکړه بله ورځ مې ورته ویلې مالې پیسې راکړې پیسې دې نشته خلاص شولې ارام شمې سړی هېڅکله خیر نه ده کوي موږ تاسې الحمدلله مسلمانان یو.
آیا پوهیدل است؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو تا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په کور کې ناست وي چې په دې وخت کې د کور دروازه په زوره زوره ټکېږي. کله چې اکرم دروازې ته ورځي نو د سلیم په نوم د دوی یو کلیوال ویني چې ډېر په قهر دی. سلیم په اکرم یو تور پورې کوي. هغه دی چې تر یوې لنډې لفظي شخړې وروسته سلیم اکرم تر ګرېوان نیسي او ولسوالۍ ته یې بیایي. دا چې سلیم ولې اکرم ولسوالۍ ته بوت اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
ملک صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ملک صاحب خدای دې خیر کی څه خبر ادا
خو خبری خو ځان داسې ناګومانه چوي لکه په هیڅ نه خبر.
اکرم سلیم سمه خبره کوي د ده موټر روک شوی دی.
نو موټر یې په ما پورې څاړه لري.
څنګه پتا څاړه لري؟ غلاوې خو ټول د پوډریانو کار وي. زموږ په کلی کې بل پوډری نشته، زما موټر هم خامخا تاغلا کړی دی.
ګوره اکرمه، وایي غوټه چې په لاس خلاصیږي غاښ ته حاجت نشته، جنجال مه جوړوه، په سمه د سلی موټر ورکه.
ملک صاحب، ته ولې زما خبره نه منې؟ زه وایم ما موټر نه دی غلا کړی، زموږ کلیوالي دا شوه چې تاسې په ما د غلا تور پورې کوئ.
خامخا تاغلا کړی،
ته څه ثبوت لرې چې ما غلا کړی دی؟
ټول کلی وایي چې تاغلا کړی دی.
څوک وایي؟ چا لیدلی یم؟ کوم ثبوت لرې؟
دا چې پوډری دا خپل ثبوت دی، پوډریان ټول غلی دي. پخوا چې زموږ په کلي کې پوډریان نه وو، ولې غلا نه کېدله؟
والا که رښتیا هم ټول کلی وایي چې موټر تا غلا کړی دی، ناقه جنجال ولې جوړې؟ په سمه موټر ورکه،
کوي نه راکوي نو ولسوالۍ ته دې بیایم.
زه وایم نه مې ده غلا کړی، او ته وایې غلا کړی دی. زه دا منم چې پوډری یم، خو غل نه یم.
د کلیوالو خبر هم بې ځایه نه ده. داسې ورځ نشته چې یو پوډری پر غلا نه وي نیولی. چا د جومات سپلۍ پټې کړې وي، چا موټر سایکل غلا کړی وي، این دا چې د خپل کور سامان او د خپلو ښځو ګاڼې هم غلا کوي. بس همدا یې کار دی.
ملک صاحب، دا خو بی انصافي ده. غلا په بل پوډر کې او ته ما غل بولې. ته چې داسې خبرې کوې له نورو څه ګیله ده؟
ته په سمه نه پوهېږې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو، هلته به معلومه شي چې زما موټر راکوي او که نه.
خوشي به کوي کلی دې راځي کړه، زور ته څه حاجت دی؟ په ارامه خبرې وکړه. ما کله وویل چې ولسوالۍ ته نه درسره ځم؟
چې زه بیا نو درځه چې ځو، زورونه مه وهه.
صبر وکړه چې زه مې واسکټ واغوندم او څادر مې راواخلم. لوڅې اوږې بد کار دی.
درځه مخکې شه پوډري، بد کار دی. موټر غلا کوي بد کار نه دی، او لوڅې اوږې ګرځېدل بد کار دی. مخکې جا.
وایم خوشي مې که دا دې خپله درسره درځم.
نه دې خوشي کوم، په تا هېڅ باور نشته. داسې نه وي چې وتښتې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو. مخکې شه.
مه کوه، خوشي مې
که
مه مې کشه. وایم خوش میکه درځم درسره، مټې لکوه خوش میکه کنه.
راجا،
سلام علیکم قومندان صاحب.
وعلیکم سلام
قومندان صاحب. تاسو ته ټلیفون دی د نوي کلي ملک سرور خان دی.
ها ها، ټلیفون راکه.
ادا دې قومندان صاحب واخلي.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم سلام قومندان صاحب، څنګه یاست؟
شکر ښه یو، مهرباني وکړئ ملک صاحب.
قومندان صاحب، د اکرم پولیس زموږ د څه پوړنی تاسو سره باندې دی.
ها ها، هغه الکه یادوي چې د موټر د غلا په تور باندې ولای وو.
هغه ما نه خوشی کې موټر پیدا شو.
ګورې ملک صاحب، ما پرون هم درته وویل چې په دې ځوان بیچاره مو له کوم شاهد او ثبوته پرته د غلا تور پورې کړی دی. ما چې هر څومره تحقیق ځنې وکړ، د غلا شک مو نه ورباندې راغی او بې ګناه راته ښکاره شو.
رښتیا هم غالک بې ګناه دی، زموږ شک بې ځایه و.
ما ستا له ټلیفونه پرته هم خوشې کاوه. دا دی زما سره په دفتر کې ناست دی.
وبخښئ قومندان صاحب، تاسې په زحمت شوئ. بس که دا هلک را خوشې کوي، مهرباني به مو وي.
سمه ده، همدا اوس یې خوشې کوم.
قومندان صاحب، ولا سخت شرمنده شوم.
ولې شرمنده شوې بچه؟ تا خو غلا نه ده کړې او دا دی خوشې کوو دی، په دې کې نو د شرم څه خبره ده؟
تر اوسه چا د غلا تور نه و راپورې کړی او نه د دعوې لپاره زه ولسوالۍ ته راغلی یم. تل مې د عزت ژوند کړی دی.
اوس هم د عزت سړی په ژوند کې داسې کیسې راځي.
قومندان صاحب، دا ټول د دې غم لړلو پوډرو له لاسه په ما د غلا تور پورې شو. زه نور دا مردار عمل نه کوم او شفاخانې ته ځم چې علاج مې وشي.
نو دا خو به لا هم ښه شي. شکر ښه ښایسته او ګلالۍ ځوان یې. دا وطن په ځوانانو آبادیږي که علاج دې وکړي، هم به د کورنۍ او هم به زموږ وطن ته خیر ورسیږي.
نشه ډېر بد شی ده، هم زما صحت او هم عزت را تباه کړ. بس نور نشه نه کوم، دا مې له ځانه سره وعده ده. وعده
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.